ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تند څنګه ترنو اوریدونکو سلام. د دې ونې په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځینې ځوانان خپل ډیر وخت په ویډیوي لوبو کې تیروي.
خلک زیاتره چې ګیم وي د بیروزګاری د لاسه ګیم وي.
د ویډیوي لوبو د کولو پایلې څه کېدای شي؟
کله چې درس ته کم او ګیم ته زیات وخت ورکړي نو حتمن درس نیمګړی پاتې کیږي.
او د دې لوبو بدیل لارې کومې دي؟
اړیکی ناست ولاړی مطالعه درس نیو مهارتونو زده کول کله ست ویډیو لوبو بدل.
ورځ تر بلې د ټکنالوژۍ لمن غوړېږي او د انسانانو ژوند ولکه کوي. اوس یوازې اړیکې نه دي مجازي شوي، بلکې ډېر داسې کارونه دي چې باید په فزیکي ډول وشي، خو اوس خلک په ټکنالوژیکي وسایلو کوي. لا دې ډلې یو هم لوبې دي چې که په فزیکي ډول وشي پایله یې ښه صحت دی، خو اوس ډېر ځوانان لوبې هم په موبایل یا کمپیوټر کې کوي. تر نیمو شپو ورته ویښ وي او سهار بیا ناوخته راپاڅېږي. مسیح الله هغه ځوان دی چې وایي تر ناوخته د پبجي په نوم یوې لوبې ته ناست وي او له ملګرو سره یې کوي. دی خو لا دا هم وایي چې ځینې ټولګیوالې په ټولګي کې هم کوي. د شپې له لسو بجو یې پیلوم، د شپې تر دو یا دوه نیمو بجو لوبه کوم، سهار لس بجې راپاڅېږم، بیا دولس بجې ښوونځي ته ځم او تر مازدیګر هلته وم. له ښوونځي وروسته د کور سودا راوړم او لږ درس وایم او بیا ګیم ته وخت ورکوم. زما خپله ورسره علاقه ده او بل ملګري مې هم راسره دي چې په شریکه لوبه کوو. زه خو یوازې په کور کې کوم، خو نور هلکان لا په ټولګي کې پبجي ګیم کوي. که استاد څه ورته ووایي ورپاڅېږي او داوی ورسره کوي، یا له ټولګي وځي او د استاد په کیسه کې نه کېږي. د ننګرهار اوسېدونکی شمس هیلمن وایي د ژوند او راتلونکي لپاره د ځوانانو پروګرام نه درلودل او د ویډیوي لوبو جذابیت سبب شوی چې ځوانان ډیر وخت د لوبې وکړي.
عوامل خو زما په نظر دا دي چې یو خو په منظم ډول باندې د دغه گیمونو سپانسرشپ کیږي او پروموټ کیږي، په تشهیر کولو یې بلا شی مصرف کیږي. فیسبوک کې او نور ویب سایټونو کې، حتی په بازارونو او غرفو کې هم یو ډول اشتهار روان وي. بیا چې ځوانان پرې اخته شي او معتاد شي، نو دوی په خپله د دغسې گیمونو تشهیر کوي، یو بل رابلي ورته، او د یو زنځیر په شکل نوی ځوان کل یو پر بل پسې پرې اخته کیږي. بل دا چې له بده مرغه ډیری کسان د ورځني چارو د ترسره کولو یو منظم پلان او تقسیم اوقات د ځان لپاره نه ټاکي، نه یې د ورځنیو کارونو بوختیا او ترتیب برابر وي او نه د شپې. بل ځینې گیمونه د ځوان نسل عمرونو ته په کتو دومره جذاب جوړ شوی وي چې ځوانان بیخي یوې خیالي دنیا کې عمیق تللو ته مجبور کړي او د دغو گیمونو معتاد شي. بیا ژوند او وخت تیرول بې له دغو شیانو ورته سخت تمامېږي.
د کابل اوسېدونکي مصطفی چې په خپل دکان کې کمپیوټر ایښی او د نورو ځوانانو موبایلونو ته ویډیویي لوبې ورلېږي وایي ډېر ځوانان د بیکارۍ له وجې په ویډیویي لوبو مصروف شوي.
خلک زیاتره چې ګیم وایي د بیروزګارۍ د لاسه ګیم وایي. که چېرته هغه ځوانان نوره وظیفه ولري، ځان ته کاروبار ولري، هیڅ وخت ګیم نه وهي. مونږ ته چې کوم کسان راځي وروره، دا خو ټول ماته معلومات شه وروره، کاروبار نه لري، کور کې بیکاره یې وروره، یو صرف درس وایي، نور تمامه ورځ ګیم ته ناست وي. زه خپل هم ګوره ګیم وهمه که نه، چې کار وخت وي هغه د کار مخته وړمه، کله چې بیکاره شمه ګیم وهمه. ځینې خلک دي چې زیاتر د خپله توجه ګیم پورې راوړی ده، ګیم زیاتر وهي، نو دا کار وروره ښه نه ده. دومره هم سړی د کار نه هم باسي، وروره د درس نه هم، د هر شی نه سړی باسي. باید ځانان خپله توجه وکړي وروره، چې زندګي لرو، آینده لرو، وروره باید خپل دا کار کم کی. د کار په وخت کې باید خپل کار مخته ویسي، کله چې وروره درس وایي، درس وخت یې خپل درس وایي. فقط دومره وکړه چې د ورځې نیم ساعت یا یو ساعت ګیم ووهي، زیاتر نه.
شمس هیلمن وایي که ځوانان د ویډیویي لوبو په کولو کې افراط وکړي نو پایلې به یې سمې نه وي.
نتیجه خو حتما ډیره د تشویش وړ ده. د ځوانانو د ځوانۍ قیمتي وخت چې باید په تعلیم او زده کړو تیر شي او خپله انرژي په داسې مثبتو کارونو کې مصرف کړي چې خپل مستقبل وټاکي او په اصطلاح خپل کیریئر جوړ کړي ضایع کوي. د وخت زیاده، د پیسو زیاده، د صحت زیان دی. کله چې تر ناوخته سړی ناست وي، خوب یې نیمګړی وي، د ورځې د تعلیم چارو په شمول نورې چارې هم نیمګړې وي. کله چې درس ته کم او ګیم ته زیات وخت ورکړي نو حتما درس نیمګړی پاتې کیږي او د درسي سفر نور ملګری به ترې مخکې روان وي، دی به وروسته پاتې کیږي.
تاندې څنګه خپرونه له ازادي راډیو څخه اورئ؟
دا چې ولې ځوانان ویډیوي لوبو ته ډېر تمایل لري، پایلې څه وي او بدیلې لارې کومې دي، په همدې اړه مو د ټکنالوژۍ د یوې خصوصي کمپنۍ له مشر او لیکوال هغه ملک سهار سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. سهار صاحب، که لومړی در ته ووایه چې ولې نن سبا ډېر ځوانان ویډیوي لوبو ته تمایل لري او تر نیمو شپو ورته ناست وي؟
په ټوله نړۍ کې 2.1 میلیارد خلک ورباندې بوخت دي، چې ډېری برخه ځوانان دي. تقریبا 1.5 میلیارد کسان په آسیایي هیوادونو کې دا لوبې کوي، 600 میلیونه پر چین کې. په افغانستان کې دقیق شمېرې نشته، خو 15 میلیونه تر 2 میلیونه خلک دا لوبې په موبایلو او کمپیوټرونو کې کوي، خو اکثریت برخه ځوانان تشکیلوي. داسې ویډیو لوبې ولې دومره زیات مینوال لري؟ دلایل بیلابیل دي. ممکن بیکاری وي، ممکن دغو لوبو هغه ډیر جذابیت وي، په کیفیت جوړ شوي دي او مهم موضوعات یې دغسې دي. خو ډیری لوبې جنګي لوبې دي، هغسې مینوال لري. نور لوبې هم شته لکه د موټر ځغلونې، موټر بایسکل ځغلونې، فوټبال، کرکټ، دا ټولې په ویډیو لوبې کې شته. خلک علاقه لري، څنګه کاملي میدان ته نشي رسېدل نو په مجازي ډول باندې هغه لوبې کوي. که پر څوک په کرکټ کې لخمن د خواملن کرکټ نس کوي، نو د دې ویډیو لوب لري دغه تند خړوبوي. نور بیلابیل دلایل لري، د دې یغه ډیر مارکیټینګ ورته سوی د دې لوب ته، تر څنګه په دغه لوب باندې پنګونه ده. د دې لوب ډیر کوي الگوریتمونه کاروي، چې د انسان پیژندنه کې مرسته کوي. د سره سي دی او مالک چا علاقه او څغواړي څه ډول لوب خو خوي دغه په اساس باندې خلک ویډیو لوب ته ډیر جذبيږي.
مننه. د چډیر ځوانان دغه لوب ته وخت ورکوي، ساس په نظر د دې پایله
هم مثبت هم منفی تاثیرات لري. خو په ټوله کې که سړی راټولوي نو منفي تاثیرات یې تر مثبتو زیات دي. مثبت تاثیرات کې ممکن دا وي چې خلک غواړي ځان ته یو مصروفیت، یو ډول تفریح پیدا کړي، غواړي له نورو خلکو لاغه کاري ستړیا او لاغه تشویشونه او کوم سټرس او خفګان چې لږ لرې اوسېږي، او که له یو اړیکو ستړي سي غواړي یو ډول ځان په یو داسې مصروف کړي چې هغه تشویش او درد او خفګان او هغه ستړیا ډول راپکې. یا په ځینې مهارتونو لوړولو کې ورسره مرسته کېدای، مثبت تاثیرات دي. که پرس یو څوک پایلوټ ته نو هغه غواړي د ویډیو لوب له لارې هغه مهارتونه نور هم زده کړي، که څوک ډاکټر د ویډیو لوبې کې دی طبي نور ټکنالوژي سره بلدیږي، او یا هم مثلا نور دغسې اړخونه لري. خو منفي تاثیرات یې دوه برخو باندې، هغه منفي تاثیرات ویشلی شو. لومړی داسې فزیکي منفي تاثیرات وي، لکه یو څوک چې لوبې کوي عملا کار کوي، نو د ویډیو لوبې کې خو یو څوک د ډیر اوږدو ساعتونو لپاره دی ناستې، له 2 لسو دو سترګو نه کار اخلي، نو ډیر وخت د بدن نور غړي هغه سپورت ته اړتیا نه لیدل کېږي، نو هغه دغه درد او ځینې وخت بدن کې هغه کم فزیکي فعالیت دی لامل کېږي چې دوی ته په اوږدمهاله کې ځینې ستونزې پیدا کېږي. رواني تاثیرات یې بدای وي چې خلک له ټولنې لرې کېږي، یو ډول هغه عملي اړیکې چې دوی له نور خلکو سره لري، ټولنې، دوستانو، کورنۍ غړو سره لري، لږ ایسته کېږي. انزوا ته ځي. دغه لوبو کې چې کوم الگوریتمونه کارېدل، هغه دوی پر روان ژوند تاثیر کوي، دوی په کرکټرو په خوی تاثیر کوي. ممکن هغه کې ځینې شان لکه جنگ او جګړه وینې تویول، دا ډېر عادي وینو، هغه دوی بیا په عملي ژوند کې هغه ورته ډېر عادي ښکاري، یي عملا هغه رول لوبوي، بد رفتار ترې کېږي په عملي ژوند کې. نو دغه منفي تاثیرات دي، خو ټولو ته اشاره کول ممکن ستونزمنه وي.
ستاسو په خبره چې د ویډیو لوبو تر ګټو تاوانونه ډېر دي، نو بدیلې لارې کومې دي؟ مثال د خبرې هغه وخت چې دوی وزګار وي، بل کار او مصروفیت نه لري، نو دوی باید په هغو وختونو کې څه وکړي؟
ښه به دا وي چې دوی هغه لوبې څه کوي، نو هغه کې وګوري که لوب مثلا د څه لپاره ده، که جنګ ده نو خو هغه زما پر ژوند او کرکټرو فکر باندې منفي تاثیرات لري. یا که مثلا نورو لوبې دي کوي، نو دا فکر دی چې هغه دوی له کار او ژوند مهارتونو سره مرسته وکړي. که فرض کړئ څوک ډاکټر ده، نو هغه دغسې ویډیو لوبې وګوري چې هغه د په طبي او طبي ټکنالوژي برخه کې مرسته کوي. یا مثلا یو څوک انجینري برخه کې د مسلک ته هغه لوبې دي وګوري، یا غاسه دی وکړي فزیکی لوبې دي وکړي، مثلا له ملګرو دوستانو سره اړیکې دي کې دا گیمونه دي نه انسټال وي، ځکه یو ځل کې انسټال کې څوک لپاره وکړي بیا ستونزمنه ځان دې ترې خلاص کړي. نو تر ډېره پورې هغه انګېزه درونی ده چې څوک کولی شي دې لوبو نه راوګرځي، بدل پیدا کړو. تر ډېره فزیکی لوبې، اړیکې،
ناستی ولاری مطالعه ترس نیو مهارتونو زده کول کله دې ویډیو لوبو پدل.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
په یو ټولګي کې ډېر زده کوونکي درس وایي، خو ځینې یې خپل درس ژر او په سمه توګه زده کوي، او ځینې یې بیا وروسته پاتې کیږي، او یا بیخي په هغو درسونو سر نه خلاصیږي چې په ښوونځي کې ورته ویل کیږي. اکثره دغسې زده کوونکي چې درس نه زده کوي په کور او ښوونځي کې تحقیرېږي او وهل کیږي. محمد ولی یو له هغو زده کوونکو څخه و چې د ښوونځي په مهال درس نه زده کېده. دا چې ولې له دی اورو،
یو مکتب فشار درسونه یو د کورس وځي، بیا بله ورځ چې کورس یو میاشت خلاص وله چې کور کې پوښتنه کوله، یو د ډال له خطره چې پلار ډارېدلو سم جواب نه سم ورکولی. شیان موږ خپل ښه زده کړی وو، څه سم زده وو چې پلار ته کېناستلو چې پوښتنه کول، دیار میاشت به پوښتنه نه شي کول، چې هغه به چې ورته کېناستلو چې مې زده وو هغه به هم یاده وتل، بیا وهلو به یم، ټکولو به یم، نوم به یم راته باندې کېښودو، هسې تقیرول به یې. بیا چې کورس ته تللو د زړه به هم کورس ته نه کېږي، کورس ته لاړ شو یا مکتب ته.
د اووم ټولګي زده کوونکی راشد بیا ځینې ښوونکي هم ګرم بولي چې په سمه توګه تدریس نه کوي، ځکه د ده په څېر ډېر زده کوونکي لا نور هم لا درسونو زړه توري کړي.
استادان دی ریوار درته درس تشریح کې تی کرا کې نه الته نوټ وای چاز دا نه وی خیا وي تنه وای دا څنګه زدا د کنه سیز دا دی نه وحی دی ټول سمفیان الته ناشتي شرمی د څنګه ما وحی الته سی استاد لار سی ټول در زوای دی و سم نام زرتوري استاد نام وی خزرم نه کی سر مکتب تلارس.
ځینې ښوونکي او د کورنۍ مشران فکر کوي که دوی زده کوونکي ووهي نو هغوی به وډار شي او دا ډار به یې درس ته متوجه کړي. خو لیکوال ډاکټر محمد حنیف حیران وایي چرته چې ډب وي هلته زده کوونکي څه نشي زده کولی.
موږ وایو چې شنه لخته چې هر خواته کږی هغه کږیږي. ماشوم دې موږ او تاسې په لاس کې ده، یعنی موږ کوی شو چې راسته یې کړو یا یې چپه کړو یا څه رقم یې جوړ کړو. په ډب او ادب باندې ماشوم یو ډول دا د خپل احساس له مخې، د ماشومانه احساس او د غوښتنو له مخې داسې یو کینه یو ځای داخلي دی، باید هغه کار وکړي. دای باید لوبی وکړي، د لوبی په وخت دای باید خوب وکړي، د خوب په وخت کې دای باید درس ووایي، که نه وي ته باید د زمينه سازي ورته وکړي چې دای درس ووایي. مطلب د ډب او ادب کې څه وستري وتل د کچیر ته موږ ماشوم تهدید کو وی و وی ټکو چې ته باید تنا درس ووایي، بل باید هیڅ ونه وکړي. د ماشوم هغه فطري غوښتنې موږ ورو وژلې، هغه ماشوم زیدی رو مخته کیږي، هغه هیڅ کله هغه ته چې کوم شی ترې غواړي هغه کار نه کوي. تا په مخ کې باندې شو کې ښوونځي ته به هم لاړ شي، بیرته به هم راشي، مګر هغه به درس نه ویلی.
ځینې زده کوونکي داسې هم وي چې د یو څه وخت لپاره درس نه زده کیږي، خو کله چې مرسته ورسره وشي بیا نو له درس سره علاقه پیدا شي. محمد سلیم د همدې زده کوونکو له ډلې دی چې یو وخت درس نه زده کېده، خو وروسته د خپل ټولګي اول نمره شو.
لومړی استاد نه به نه درس سره تکرارو، همدا ورته ویل چې ول تاسو درس نه کوئ، موږ وی وهلو تحقیر کولو وی. خو چیرې دویم سم کې موږ او زموږ د مهربان استاد او موږ ته ښه درس راته ویل، هر ځل به درس سره تکرارو، روز مره بس موږ تللو کورونې وته دنده به کتل، هغه به هاپرین راکو او کوم درس هم سنو زه بیا به راته تکرارو، تیر درس تکرارو، نو درس به تکرار تکرار زموږ سره هر یو سره ځان ځان تکرارو.
ډېر کله هغو زده کوونکو ته پیغور ورکول کیږي چې درس نه زده کیږي. آیا د زده کوونکو په مغزو کې څه توپیر وي چې ځینې درس زده کوي او ځینې نه زده کوي؟ په دې اړه مو د عقلي او عصبي ناروغیو متخصص ډاکټر محسن حسن پوښتلی.
د دوی ټولو آی کیو یا د هوش یا د ذکاوت اندازې درته ساده وایم، دا یو څه نه وي. یو زده کوونکی به لومړۍ درجه وي په ټولګي کې، یو به وروسته وي، یو به په متوسط حالت کې قرار لري. یو شاګرد کیدی شي چې په یو ځل کتاب لوستو یو څه حفظ کی، یو څه زده کی، او یو زده کوونکی کیدی شي چې په څو وارې هماغه موضوع یا هماغه درس ووایي او دا زده کی. یعنی دا د شاګردانو ترمنځ او په مجموع کې د ټولو انسانانو ترمنځ دغه توپیر موجود ده چې د چا د هوش یا د ذکاوت اندازه لوړه وي او د چا کمه وي.
ډاکټر محمد حنیف حیران وایي دی له خپل هغو ماشومانو سره په کور کې مرسته کوي چې په ښوونځي کې درس په ښه ډول نشي زده کولی.
ما خپل داسې هڅه کړې ده چې اول داسې درسي چاپېریال ورته جوړ کړم د خپل اولادونو لپاره. دوی راکینومه درس وایي، زه خپل هم کتاب وایم او دوی هم هڅوم. ما رویم داسې داسې وسره چې زه خپل دوی سره ماشوم کیږم، یعنې نه د یو دیکتاتور پلار په صفت باندې. نه غواړم چې هلته په ښوونځي کې هم دوی تهدید شي. عموما په افغانستان په ښوونځیو کې دا یو معامله ده چې اوس هم استادان یو ډول دیکتاتور او حاکم خلک ځان نه بولي، حتی په دې شخصي ښوونځیو کې هم داسې دي. زه غواړم چې د یو مهربان پلار، د یو مهربان ملګري په صفت باندې دوی سره اوسم، حتی دوی ماته عادي ستونزه ووایي، عادي مشکل ووایي، زه له دوی سره مرسته وکړم.
ډاکټر محسن حسن وایي هغه زده کوونکي چې درس نه شي زده کولی، ناروغي او یا کوم بل تکلیف لري چې د کورنۍ غړي یې باید د ښوونځي په لومړیو کلونو کې غم وخوري.
کورنۍ باید د خپل ماشومان وګوري، د خپل اولادونه وګوري چې دوی ولې درس نه وایي. په کور کې پنځه ماشومان دي، په پنځو کې درې درس نه وایي، دوی وایي. دغه درې ماشومان دوی باید وګوري چې دوی نور رواني ستونزې ونه لري، یا دوی د همدغه تحقیر له وجې پر رواني ستونزو باندې مبتلا شوي دي. فرضاً که چېرته دوی اضطراب ولري، یاره مور و پلاره وډار شي، ورختایي ولري، هم درس نشي ویلی. او یا کیدای شي دوی دومره تهدید شوي په ښوونځي کې، په ماحول کې، په کورنۍ کې، چې دوی په نورو رواني ناروغیو د بیلګې په توګه په ژور خفګان باندې اخته شوي وي. یو څه به یې زده وي، خو صرف که هغه نشي اظهارولی، تختې مخې ته به نشي پورته کېدلی. دغه باید ډاکټرانو ته مراجعه وکړي، روغتون ته لاړ شي، هغه مربوطه رشتې ډاکټر ته یې ورولي چې د دوی ارزیابي وشي. اگر رواني حالت یې که چېرته ناروغي درملنه یې وشي، په لومړیو کې درملنه اسانه ده، او که چېرته د دې آی کیو ټیټه وي، د دو تشخیص وشي، دوی سره خبره په آرامه وشي چې دوی څه غواړي، کوم مضامینو سره علاقه لري، په صنف کې مشکل لري، یا د کوم استاد سره مشکل لري، له استادانو ډارېږي. په ټوله کې باید ماشومانو تشخیص وشي د ناروغۍ. که چېرته ناروغ نه وي، په هغو برخو کې، په هغو مضامینو کې ورسره مرسته وشي.
په افغاني ټولنه کې د ځوانانو یو لوی ستونزه دا هم ده چې دوی ته په کم عمر کې کوژده ودونه کیږي. ولې ځینې ځوانانو ته په کم عمر کې کوژده واده کیږي؟
د یو رسم رواج په حساب چې د نجلۍ ساتنه مشکله ده، ورې کوله.
په کم عمر کې واده کومې ستونزې جوړولی شي؟
هغه نه پوهیږي چې دی د خپل کورنۍ څرنګه تنظیم کړي،
او د واده لپاره مناسب وخت کوم دی.
هغه عقل پوخ وي، هغه په خپلو خپو باندې ولاړ وي.
په افغانستان کې اوس هم ډېر انجونې او هلکان چې قانوني سن ته رسیدلي نه وي، د دوی له خوښې پرته ودونه ورته کیږي. په داسې یوه سن کې چې دوی نه د مسؤلیتونو منلو ته تیار وي او نه په ګډ ژوند پوهیږي، د ځوانانو د ژوند لاره له ډېرو ازغو ډکولی شي. د کابل اوسیدونکي لیزا وایي د کورنۍ مشران دا ښه بولي چې ژر خپلو اولادونو ته ودونه وکړي، او د دوی په باور له دې غمه ځان خلاص کړي. خو دوی دې ته فکر نه کوي چې اولادونه به یې له کومو ستونزو سره مخ کیږي.
یو خو مشکلات په کور کې مشته باندې رو، بیا بعد هغه پس له واده هغه مشکلات دوه چنده سي، او دونه پر تا باندې فشار راولي. د خسرخیل فامیل چې یو نیوي موی تا ته اجازه نه درکوي چې ته آماده ورسره اوسېږي، څه رقم دغه سره برخورد وکړي. دې ته فکر نه کوو چې موږ اصل بستا اجتماع خراب کړم. په دې چې موږ یعنی اول خوب کوچنیوالی ورکو، دوام بل دې چې هغه ووینو چې آماده ده، دې ته نه ده دا کورنۍ د دې مناسبه ده کنه، یعنی دغه د یو رسم رواج په حساب چې یعنی د نجلۍ ساتنه مشکله ده، ورې کوله، یعنی دا یو اشتباه ده.
د کونړ اوسیدونکي نفیسه بیا وایي په کم عمر کې واده کوونکي د ګډ ژوند په اصولو نه پوهیږي، په همدې خاطر له واده وروسته ژوند د زقوم په څیر تریخ وي.
که په کم سن کې یو ښځه یا نارینه واده وکړي، هغه نه پوهیږي چې دی د خپل کورنۍ څرنګه تنظیم کړي، یعنی څرنګه باید دی اولاد راوړي، څرنګه باید دی اولاد ته منځ کې وقفه راوړي، دی دا نشي تنظیمولی. نو په دې حالت کې دی زر زر اولاد راوړي، او دلته ګوره اولاد ته بیا سمه تربیه نه ورکوي، دلته اجتماع ته یو ضربه ورکوي، هغې اولاد تحصیل ته نه وربرابرېږي. نو دلته یو عامل خیدا شو، اقتصادي عامل ته یې ګورئ. کورنۍ کله چې هم نفوس ډېرېږي، د دې دا مصارف ډېرېږي، نو دلته دا کورنۍ نشي کولی خپل اقتصاد سم صحیح سنبال.
دا خوست ولایت اوسیدونکی محمد معصوم وایي دا دوی په سیمه کې داسې پیښې هم شوي چې یو چاته یې په کم عمر کې واده کړی، وروسته چې لوی شوی او پیسې پیدا کړي بل واده یې کړی، او کورنۍ ته یې هم دا دلیل مخې ته ایښی چې ما ته مو په ماشومتوب کې واده کړی او هغه وخت زه د واده په مفهوم نه پوهېدم.
کله چې دا نور ځوانان ګوري کنه، په هغه وخت کې چې دا همزول یا نور ځوانان چې لږ وروسته ودونه کوي، د هغوی حالت چې وګوري، د هغوی یا ځوان د پرمختګ چې وګوري د هغوی د ځوانۍ خوند چې وګوري نو دا ته یو ډول پښیمانتیا پیدا کوي چې کاشکې زما کورنۍ ما ته مخکې واده نه وای کړی. زما خو برابر عمر زما د واده عمر خو چې دا همدغه عمر دی چې څنګه د دا بل کلیوال په همدغه عمر کې واده کړی دی نو دای بیا یو ډول داسې فکر کوي چې زما ژوند خو داسې د ځوانۍ مې چې وه ډېره خرابه تېره شوه په خوند یې پوه نه شوم په مزه یې پوه نه شوم نو ده سره بیا دا فکر پیدا کیږي چې یاره اوس مو پیسې لرم زه بل واده وکړه کنه. دا خپله یو غلط فکر دی چې دوهم واده کوي.
په کم عمر کې واده ډېر وخت لنجونو او هلکانو زده کړې هم پاتې کولی شي ځکه د دوی کورنۍ او ټولنیز مسؤلیتونه ډېرېږي او درس ته یې پام کمیږي. فدا محمد باران د خپلې ولایق ټولګیوال کې سره تکوي چې له واده وروسته بیا ښوونځي ته رانغی.
موږ ملګری وو دلته درس ویلو کابل خوشحال خان لیسه کې وو. لیسې کې عمومي اول نمره وو ډېر تکړه وو لایق وو خو که څه هم عمر یې د واده سره برابر نه وو چې دای د هغه عمر ته رسېدلی وي چې واده ورته وشي مګر ده ته یې واده وکړه هغه واده یې ورته رام وړو دی نو دغه اړیکې بیا را پرې نه خو چې خوشحال خان ته راشي هغه لیاقت هغه درسونه یې ټول همغه واده سره هر څه منځه لاړل هملته بیا دوکان شروع کړو که نه استادانو به ډېر تشویق کولو او امیدواري دا وه چې دی به په ډېرو ښو نمرو پوهنتون ته کامیابېږي او یو علمي قدر به ترې جوړېږي مګر هغسې ونه شول ارمانونه یې همغه غری واده سره غی نور هیل چور پر تړل وی غم لمین زلاړي.
پتان دی څنګه خبرونه کی د ځوانانو پستونزو
بشي واده د بیکاری د
لاسترولونو
ما دو اپلیکیشن نه جوړ کړي
او د ژوند په مهم ورځنې یو مسایلو خبري کوو.
دا خبرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د یک شنبه ورځې د سهار د 2 بجو په خبرونه کې خبريږي. د کابل پوهنتون دروازه پوهنې څنګه استاد محمد بشیر بهرامی وایي هغه ځوانان چې په کم عمر کې ودونه کوي لډیرو اروایي ستونزو سره مخ کېدلی شي ځکه دوی ته داسې یو بار ور پشا شوی وي چې دوی د وړلو توان نه لري.
که چیرې د انسان سن و سال کم اوسېږي او دا واده وکړي په دغه وخت کې دا ممکن داسې واقعات سره مخ شي چې دغه توانایي د تحمل ونه لري د رواني لحاظ تحمل توانایي ونه لري حتی نور مسایل هم نو په دغه اساس هغه ممکن داسې مشکلات سره مخ شي چې ونشي کولی هغه تحمل کړي بلاخره هغه ډېر رواني منفي تاثیرات پرې لري شاید حتی داسې حالت ورسره پیدا شي چې ګوشهګیري ځان ته انتخاب کړي او افسردګي ورته پیدا شي ډپریشن ورته پیدا شي. په اساس ده چې که چیرې یو لوی وزن یو انسان توان د جګولو نه لري هغه جګی حتما جسمي مشکلات ورته پیدا کړي نو په دا اساس که چیرې هغه مسؤلیتونه په ځای کول ونشي ممکن ډېر رواني مشکلاتونه ورسره پیدا شي.
بلکه د یو جماعت ملا امام قاری ترابی منګل وای کڅ هم اسلام دا وای چې هلک او انجلۍ څنګه بالغ شول باید په نکاح کې عجله وشي خو د دې ترڅنګ دوی باید عقلی بلوغ هم ولري او له اقتصادي پلوه په خپل پخو ولاړ وي.
کله چې انسان بالغ شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي تاسو دروشیانو کې بیړه کوي کنه یو نکاح د داخله نه غانه چې نکاح یو څوک بالغ شي باید نکاح وکړي خو د بلوغ معنی صرف دا نه چې یو سړی مقصد ځواني ته میړانه چې وي ته دې سره باید هغه عقلی بلوغ هم ولري اغه عقل پوخوي اغه خپل خپل باندې ولاړ وي د بلچا پوغو باندې آینده کې بار نیوي. حضرت علی رضی الله عنه چا پختنه وکړه چې د نکاح په باره کې ته یو څلند مثال ته اغه ورته وی لزوم المهر سرور الشهر غموم الدار قصور زار دخول القبر و یا اول خسړی باندې د مهر لازم کیږي چې دینه بیا کم ور ولا کسان نشي وتله او دویمه خبره ده چې اغه سرور الشهر د څو میاشتو په خوشاله د پاره غموم الدار د کالونو غم بیا شاته واچي نو پغه کې دار چې دا کار باید ډیر غور فکر سره وشي او د سنجش سره وشي.
ارواپو محمد بشیر بهرامی وای کوم رضوانان د جنسی رابطه پاړه سم په هواي نه لري او نه هم دوی ته تیار وي ځکه خو دوی لرواني او جسمی پلاوه هم تاوان کوي.
سن کچیر کم وسیږي انسان هم د عقلی لحاظ او هم د پیسلام د رواني لحاظ هم د جسمی لحاظ تکامل ته نه رسیدلی یعنی بعض ضعف سره مخامخ وسیږي هغه چون قوت قدرت نه رسیدلی له هر لحاظ نو د جنسی اړیکو پرابطه هم دا ضرورت ده چې مخکې مثلا کله کم سن سال اوسېږي اصلا شاید د موضوعاتو نه ډېر آګاهي ونه لري او دا موضوعاتو باندې صحیح پوه نه اوسېږي، نو په دا اساس هم د فیزیولوژیکي هم د جسمي نظره دو ته ډېر ضرر رسول کېږي او ممکن ورته ورسېږي.
د استاد بهرامي په باور هغه ځوانان چې عمرونه یې کم وي د تعقل مرحلې ته نه وي رسېدلي، ځکه خو دوی ډېر وخت په احساساتو کې داسې پرېکړې کوي چې پایلې یې د دوی ګډ ژوند ته ښې نه وي.
که چېرې موږ یو احساساتي تصمیم ونیسو د هغه عواقب یعنی ډېر زیات منفي اوسېږي، او دغه ځواني نه وای چې مثلا سړی ځوانېږي، دا کاملا هغه مرحله ده چې دا احساساتي مرحله ده، او په دغه مرحلې کې په انسان باندې احساسات دغه ډېر غالبه دي، نظر دغه په عقل باندې. نو په دا اساس هغه تصامیم چې عقلي نه اوسېږي او احساساتي تصامیم اوسېږي، په آشکارا ډول موږ ویلی شو چې د ده عواقب ډېر ممکن یعنی ډېر زیات منفي اوسېږي. نو په دا اساس کله چې د انسان سن کم اوسېږي، دغه اکثره تصمیمونه احساساتي او احساساتي هغه تصامیم اوسېږي چې ډېر آني او فوري نتیجه ول لري، اما په بعد کې ممکن ډېر مشکلاتو سره مخ شي چې هغه سنجش نه یې کړی، هغه نه یې سنجولي. نو په دا اساس هغه څوک چې په کم سن کې حتی خپل تصمیم نیسي، دا یو احساساتي تصمیم ده او ممکن دا په آینده کې خپله ته سخت مثلا ډېر زیات پښیمانه شي او پښیمانی سره مخ شي.
قاري ترابي منګل وایي که چیرې په کم عمر کې یو ځوان ته کوژده کېږي او وروسته د ده خوښه نه وي، دی کولی شي محاکمې ته لاړ شي او خپله نکاح لغوه کړي.
د هغې مور پلار د هغې په غیاب کې یا د هغې په نشتون کې، یعنی د هغې هغه واک اختیار نه وي په ورسره بل چاته ورکوي، دا هم د اسلام له نظره ډېر سخت ظلم دی او جفا دی، ځکه چې هغه غټه شي د دې هغه خپل سرنوشت او د هغې طبیعت مطابق هغه نه وي، هغه کولی شي چې دا نکاح لغوه کړي، او د هغې نکاح د مور پلار په خوښي باندې کېږي، نو ځکه نکاح کې ایجاب او قبول دا ضروري دي. نو کله چې یو انجلۍ یو هلک نه قبلوي، یا د هغې د همسن نه وي، یا د هغې عمر مطابق نه وي، یا په زده کړو کې د هغې سره همزاجه یا هم طبیعته نه وي، نو دا په هغې باندې یو زیاتی دی. هغه نجلۍ کولی شي چې یو اسلامي محکمې ته او قضا ته رجوع وکړي او خپله نکاح لغوه کړي او د خپل طبیعت مطابق چې هغه اسلام کوم حدود هغه شرایط ټاکلي هغې مطابق نکاح وکړي.
درنو اوریدونکو د تانې څنګه د خبرونه هم په همدې ځای پات رسیدي، تر بلې خبرونه ښه وخت ولرئ.
آزادی ملما د آزادی رادیو قدرمن اوریدونکو د آزادی ملما د ځنګړی مرکه ته ز احمد تکل ستاسو هر کله کوم. د نن ځنګړی مرکه د خوست ولایت له یو ځوان شاعر سره ده، او دای هم د شعر یو برخه. وړای نشم توانې نه لرم خدایا، ژوند بیخی لکډبره داسې درون دی، نورې ستړی کړم مټی می خوږیږي، ل افاته ډکه شپه نه سبا کیږي، د مشکل ګړنګ په ژی باندې مزل کړم، نه غورځېږم نه منزل ته رسېدل شته، هر ماښام او هر سحر مې په دوزخ کې سوځېدلی وجود کومې خواته یوسم، دنیا لویه ده خو زړه مې پکې تنګ دی، د رسۍ سره د غره سر ته روان یم، ژوند سکروټه دی سیزی مې غورځوم یې. بختاجان دلسوز که څه هم پوره ښوونځی نه دی لوستی او لوړ تحصیلات هم نه لري، خو په لږ عمر یې پخه شاعري کړې ده. په دې ځانګړې مرکه کې به د دلسوز له ژوند او هنر سره آشنا شي او د شعر نمونې به یې هم واوري.
سلامونه تکل صاحب، سلامونه نیکی هیلی احترامات د ازادۍ راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته ټولو ته مینه. بختاجان دلسوز د خوست ولایت او د سپیر ولسوالۍ لاهوري کلی اوسیدونکی دی، او په الحال همدلته په لاهوري کلی کې د ژوند شپې ورځې سبا کوم.
شپې ورځې سبا کوي یعنی څه کوي، څنګه ژوند کوي، کار کوي که نه کوي، یعنی دا د خپل ژوند د چې شپې ورځې په څه تیروي، په دې باب هم راته وایست.
تکل صاحب، دلته خو زمونږ د غرونو منطقه ده کنه، په الحال داسې کار نشته چې هر وخت پکې مصروف وي او هر وخت هغې وظیفه په مخته یوسي، نو دغه د ژوند کارونه دي لږه لږه، کله کله فارغ او کله کله د بزګرۍ او د نورو کارونو کې مصروف وي، او داسې رسمي دنده وظیفه نشته چې هر وخت یې مخته یوسي او سړی پکې مصروف شي.
د دې وجه چې شیرونه لیکي همدا او چې په دې غرنۍ سیمه کې اوسېږي او ک په اواره کې مو هم له چا سره د درس په وخت کې د خوانځي په وخت کې آشنایی شوی ول کوم شاعر سره یا د هغو هڅونه و؟
نه نه تکل صاحب زه خو د غرونو علاقې یم، داسې وښایه چې ښار کې مې ښوونځی ته نه دي لوستلي او ښار کې مې د مشرانو شاعرانو سره داسې ډېره رابطه تګ را تګ نه ولم، مخته راهیسې له ماشومتوبه راهیسې نو د مشرانو شاعران به مې لوستل کې هغې کتابونه به مې کتل او بس دا مینه وه چې زه وخت دما ترسو شعر ولیکم، نو هغه مینه وه چې زه خپله او د شعر ډګر ته راغلم ترسو نن سبا ماته ګوټ شعر لیکم او په ښار کې مې د چا سره مخکې له مخکې دا سره بتانه او اوس لږ لږ کم 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 از کم د مشرانو شاعرانو سره رسه درسه لارم.
د خپلو زده کړو په باب معلومات راکړئ.
ډېره ښه پوښتنه ده تکل صاحب، مونږ خو د غرونو کې راستر شو، دلته لسیس شته، مکتبونه شته، البته دا چې امنیت په ګډوډي وه په افغانستان کې له مخ نه مخکې نه، نو دلته داسې ښه استادان او ښه معلمان نه راتلل، هغه ښار کې وظیفه ښه بلله ده او غره ته نه راتلل، بیا مو دومره ګزاره وکړله تر نهم پورې مې مکتب لوستلی دی.
عمر ستاسو څومره دی؟
عمر 25 کاله. په شاوخوا کې دا چې فکر نه کوم پلار هم به تعلیمه چې زما تاریخ لیکلی وي، نو پښتنه مې هم کړې ده د دې په باره کې، خو 25 کاله شاوخوا به وي انشاءالله.
په راتلونکي کې د نورو درسونو لپاره مو څه پلان څه نیت شته؟
تکل صاحب هر وخت دا هڅه کوم د کتاب سره مې مینه ده، هر وخت مطالعه ډېره کوم، ډېر کوشش مې دی او ارمان مې دی تر څو د ژوند په لاره کې نور پرمختګ وکړم او تعلیم وکړم، پوهنتون ووایم، خو دلته اقتصاد وي نور مشکل وي، نو ښار نه وي، د غرونو ژوند وي، نو ښار ته به ځې هلته به سفر کوي، بیا د اقتصاد له نگاهه کمزورتیا وي، نو ډېر ارمان مو د درس ویلو او په خپل مسلک کې او سر ته رسېدل، نو د پښتو ادبیت مضمون مې ډېر خوښېږي، د پوهنتون شاګردان چې کله پښتو ادبیت شاګردان وي اکثر زه ورسره ناسته پاسته کوم، ډېر راته ګران وي، زما هم دا ارمان وي تر څو یا پښتو ادبیت مې لوستلی وای یا به ډټب لوستلی وای یا به بل داسې کومه پوهنځۍ لوستلی وای، نو خو بس د ژوند کارونه دي نیمګړی پاتې کېږي.
دا اوس خو یو ټوټه شعر راته ولولئ چې اوریدونکي لومړی ستاسو د شعرونو له څرنګوالي سره آشنا شي، بیا به نورې خبرې هم کوو.
مننه. لومړی به غزل درته وړاندې کوم، رومانی غزل دی، خدای دې وکړي چې د ټولو خوښ شي. چې غزل دی نو د بعض خلکو بدلېدو ته به حیران پاتې شي چې د غربت په جلخانه کې بندیوان پاتې شي، د بعض خلکو بدلېدو ته به حیران پاتې شي چې د غربت په جلخانه کې بندیوان پاتې شي، زه هم غریب دسته هم لوړ کې مت په مخه دیکھا مگر په دې وطن کې هر چاته ارزان پاتې شي، زه هم غریب دسته هم لوړ کې مت په مخه دیکھا مگر په دې وطن کې هر چاته ارزان پاتې شي، د رابطې پالل د دم سره بیخی آسان دی، د ټوپک مار سره به سره کم روان پاتې شي، د تقدس او د باور په دایره کې اوسا په دې جهان چې لکه ستوری د آسمان پاتې شي، د تقدس او د باور په دایره کې اوسا په دې جهان چې لکه ستوری د آسمان پاتې شي، په دې دنیا د قیامت اندازه داسې کیږي چې یار د لاړ شي ته یوازې په میدان پاتې شي، بهتره دا ده چې په چا باندې ویسا ونه کړې، بهتره دا ده چې یوازې د خپل ځان پاتې شي، بهتره دا ده چې په چا باندې ویسا ونه کړې، بهتره دا ده چې یوازې د خپل ځان پاتې شي، افغانستان نور په تور تاریخ کې پاتې ماشي، افغانستان نور له جنګه په امان پاتې شي، افغانستان نور په تور تاریخ کې پاتې ماشي، افغانستان نور له جنگه په امان پاتې شي، چې د بندا په بندګۍ کې جنت او نغواړي دل سوزه داسې دي دوزخ کې په ارمان پاتې شي. مننه تکل.
لتا سو ډیره زیاته مننه دل سو صاحب. څو کله کیږي چې شعر وایي؟
تکل صاحب د شعر دګرته مې چر دنګلی دین پوهیږي یار 2000 کال کې راغلم. 2000 کال په کې د شعر دګرته او البته په سکرین راښکارا شو ما لدې مخ کې ماته خپل شعر د معلومات نه راته کې دل دلته اکثر د غرونو خلک یو کنه ډېر د غرونو خلک چې خوخیوي غنې ډېر خوښيږي کنه سندره ډېر خوښيږي البته سندره ډېر اوري بیا خو خوستوال ته معلوم دي شوخه شوخه هم اوري نو دلته مې داسې استاد نو استاد نه لرلو چې خپل شعر مې ورته وړاندې کړی وای یا دادره کړی وای بے باور وم په ځان بے باور وم بیا د 2000 کال کې مې لاله مال ته د شاعرانو ډېرې په نوم یو خبرونه و د اسمت پچا سره مې یو خبرونه وکړه نو هغه لومړی خبرونه مې و چې خلکو ډېره زیاته خوښه شوله ورسته بیا ګام په ګام د مخ کې لاړم نور خبرونه وي نو د سکرین پر شیشه راغلم او خپل شعر باندې مې هم باور راغی کنه څه خلکو خوښ شوله.
کله چې په ځان پوه شوئ چې شعرونه ویلی شي یا مو خپل تب ځان سره وکتله او درته معلومه شوه چې تاسو یو شاعر یاست او شعرونه ویلی شئ، دا هماغه 2000 کال و که له هغه مخکې په تیرو کلونو کې هم تاسو سره دغه حس و مګر ویلی مو نه؟
نه نه ځان په ځان خو اوس ځان ته خو اوس شعر نه وایم، البته چې زه شاعر یم او شاعري لویه خبره ده. نو د 2000 کال کې مې په ځان دا باور وشو چې زما یاره څنګه از کم از کم شعر لیکلی شم او دا مې زړه ښه کړ او دا مې په ځان کې جرأت پیدا کړ چې تر څو شعر ووایم. اول مې دا جرأت نه لرلو چې تر څو په رسنۍ کې په کومه خپرونه کې زه شعر وړاندې کړم او په ځان به باور وم چې خلک به څه ووایي د شعر کې د غرونو خلک یو داسې نه چې غلطي مې کړې وي څه شعر خو داسې هغه نه دی داسې هسې نه چې د شعر بی عزتي وکړم. نو د 2000 کې چې راغلم په ځان څه نه څه باور حاصل کړو.
په کوم عمر کې تاسو ځان سره پوه شوئ چې په تاسو کې یو شاعر پټ دی؟
تکل صاحب زه په ماشومتوب کې بزې مې تراولې زه د بزې شپون وم نو بس ټوله ورځ به مې په غرونو په دې شاعري کوله هلته به مې چې کولې سندرې به مې کولې پردۍ سندرې به مې کولې دا به م ځان سره کول. نو اخري بیا زه خپله د ډګر ته راغلم بیا په ځان پوه شولم کلیوال بندرونو کې داسې کلیوالي حجرې کې به وم دا ماشوم وم بس خلکو کله کله به مې سندرې خلکو ته کولې نو بس دا مینه وه چې خلکو لږ کلیوالې په سندرو کې تشویق کړم او د شعر لیکلو کې بیا دومره ډېر د کلیوالو د چا سره مې دومره ډېره نه دی مې وړاندې کړی یا کلیوال ته یا چېرته د شعر او سندرو کې به مې کلیوالې بندرونو کې کله کله پاتېدلم.
جمن تر نن ورځې پورې څومره شعرونه که غزلونه دي که نظمونه یا آزاد شعرونه تاسو ویلي؟
نو دا نه پوهېږم تکل صاحب پرات تعداد یې نه دی راته معلوم 450 او دا شعرونه او دا نظم به ډېر لیکلی دی. نظمونه مې داسې ډېر نه دي لیکلي خو بیا 8 یا 9 داسې به نظم وي. اکثر ډېر کار مې چې کړی دی د غزل په پورم کې مې ډېر کار کړی دی. آزاد شعر مې یو دوه لیکلي دي 450 داسې کم از کم شعرونه او سپه غزل به وي.
کتاب مو تر اوسه پورې چاپ شوی؟
نه کتاب مې تر اوسه نه دی چاپ.
تاسو په 1500 شعرونو کې تر اوسه پورې هم خپل ټولګه نه ده چاپ کړې؟
نه نه کتاب تکل صاحب یاري ګم چې داسې نه غلطي پکې وشي. په راتلونکي کې مې کتاب ته داسې اراده نشته. کتاب زر تر زره نه چاپ کوم او نه مې په زړه کې داسې اراده ورته شته تر څو په ځان ښه په باوري شم او په خپل شعر ښه باوري شم نو هغې وخت کې به کتاب ته اراده وکړم چې چاپ وی کړم نه کړم به چاپ. تر اوسه مې نه اراده شته او نه د مخکې شعرونه چاپوم.
دا دومره شعرونه چې تاسو تر اوسه پورې ویلي او لیکلي دي دا مو شاعرانو ته ورخودلی نورو ملګرو دوستانو ته یا سندرغاړو هنرمندانو ته تاسو د خپل شعرونو ورخودلی دي دغه نظر مو اخیستای؟
تکل صاحب دا چې زه ډېر اکثر لره وسېګم د ښار لره وسېګم ډېر ارمان مې دی تر څو مشرانو شاعرانو سره کینم آل تصویر ورته وړاندې کوم. بعضې بعضې ته اوس خو لږ آسانی شوه سوشل میډیا فیسبوک شو، نو د ډېرو نه نظر پوکې اخلم د مشرانو شاعرانو نه، داسې ډېرو مشرانو نه مې نه دی اخیستی، ډېره اړیکه نه ورسره لرم. نو ډېر داد را کوي ملګري، ډېر داد را کوي ژورنالستان شول، دلته ادبي محصلین شول، د ادبیاتو محصلین، ځای ځای خلک ډېر داد را کوي. البته په یوه بله خبره چې رسنۍ ته راشم کله او په فیسبوک راشم چا سره خپرونه وکم، نو اشعارونه ډېر ښه چلیږي.
دلسوز صاحب، خوست ډیر ښه شاعران لري او یو لویه ټولنه د شاعرانو په خوست کې شته، په مختلفو ولسوالیو کې، هم په مرکز کې او هم په مختلفو ولسوالیو کې د افغانستان ډیر مشهور شاعران هم په خوست کې شته. له هغو شاعرانو سره تاسو اړیکه لرئ؟
او خوست کې ډیر ښکلي ښکلي شاعران دي، لوړ لوړ شاعران دي. دا چې مونږ هلته یو ټولنه لرو خوست کې د استقلال ادبي ټولنه نوم یې دا، یو ډېر مشاعرې لري. رښتیا که ووایم بار بار دلته ګروپونه لرو، بار بار د مشاعرې نه خبرېږم، نو د چې لرې وي له کاره لرې وم، بل مې د مشاعرې نه ډېر تللی نه یم. د مشاعرې ته خو زه خپله ډېر ځم نه، بېخي ډېره ناسته پسته مې نه ده ورسره کړي. یو ځل کاروان بابک ته تللی وم، دا چې زه یې بابک خطاب ورته کوم، نو هغه سره مې ناسته پسته.
مطلب ستاسو پیر محمد کاروان دی؟
هو، ډېر مې خوښ دی. او یو ځل مې لیدنه هم بختور یم چې یو ځل مې لیدنه هم ورسره شوې ده.
دلسوز صاحب، یو بل شعر مو هم دا اوس راته ووایاست چې اوریدونکي واوري، بیا به خپلې مرکې ته دوام ورکوو.
تکر صاحب، نظم دی، د نظم عنوان دی چې وطن څنګه مخکې لاړ شي، وطن څنګه په قرار شي، چې د یو پوکې واقعدار شي، بیا د بل ترېنه فرار شي. زلمې تنگ دی د دنیا کې، ظلم ډېر دی په هر چا کې، د نفاق پړنګانو مات کړو بس د ژوند خوشي سهارا کې، لالهاند آبادیو مونږ په خپلو کې، پردیو پردی جنگ مو دایره وړی، خپل کالت ته لیوانیو، هر طرف ته تر وږمۍ دي، د باروتو پریمانۍ دي، که جومات دی که مکتب دی، لګېدلي پرې مرمۍ دي، د وحدت خبرې نشته، له یو بل مو کرکه کېږي، د دښمن په لار روان یو، خو له خپل مو کرکه کېږي، بس پردي ډول ته ګډېږي، دا بو کله وپوهېږي، ژوند هوسانه دی خونده، د عذب باران وارېږي، ورورولي دی سر خوړلی، خوشحالي دی سر خوړلی، ورکوایي اضطراب دی، ژوند بېخي دی سر خوړلی، د پردیو غلامان یو، د پخپلو کې چوران یو، ته وړیا مو خلک اخلي، په ارزانو کې ارزان یو، ورور د ورور سره اپوزیت چې یو کافر بل مجاهد چې وطن د اشغال شوی، بس په خوله یې دا سوغار شي، وطن څنګه مخکې لاړ شي، وطن څنګه په قرار شي، چې د یو پوکې واقعدار شي، بیا د بل ترېنه فرار شي. ورور د ورور سره جهاد کړي، ول وطن برباد برباد کړي، جنگ خو ځکه نه ختمیږي، دا خمار کې امتداد کړي، شنه پسلونه سوازېدلي، سپین مخونه سوازېدلي، هر یو رنگ پیکا پیکا دی، ټول رنگونه سوازېدلي، ګلابونه مطلا شول، خپل مشران را ته بالا شول، په اغیار باندې یې خرڅ کړو، دا چې روږ دي په سودا شول، ګوانډیان را پورې خاندي، پنجابیان را پورې خاندي، وایا څنګه خپانه شم، غلامان را پورې خاندي، نه په خپلو کې جوړېږو، د نفرت په بام زنګېږو، مس بس په دغ بس چې دغه زمونږ خال وي، داسې یو یو به ورکېږو، مونږ بایللی اتحاد دی، روان کړی مو جهاد دی، چې وطن باندې مین دی، بس هغه سړی الحاد دی، د یو بل نه مراور یو، په جنګونو باندې سر یو، ژوند به څنګه ښایسته شي، ژوند به څرنګه سینګار شي، وطن څنګه مخکې لاړ شي، وطن څنګه په قرار شي، چې د یو پوکې واقعدار شي، بیا د بل ترېنه فرار شي. دریم بایتی دا بندی دا تکل سه رستای باید. جنگ پور کی سوازی دل دی، جنگ لکلی ورکی دل دی، جنگ بدرنگ دی، جنگ دورکشا پوتیارکی وسی دل دی، جنگ وخصت تا یاندی والا، جنگ نفرت تا یاندی والا، جنگ تا جنگ که وسی دل دی، قیامت تا یاندی والا، سولا آمن رنائی دا، سولا آمن خوشالی دا، سولا کر دی دی گلونو پر مختق دا، آبادی دا. کر دی دی گلون پر مختک دی آبادی دی جنگ سارتور پختانی کلی جنگ همبور پختانی کلی پو پنجاب کی خیرات غاری جنگ مجبور پختانی کلی چینارونا شاہیدان شول سر گولونا یا تیمان شول دی غربت پو گرم از مکا سا پو یبل تخیروان شول پو حرکلی کی ماتم دی سا دوزخ دوزخ مسم دی چوک آرام نا دی سالارا دی حرکات سرگو کنم دی بس پوزان پور حیران یو بس پوزان پور حیران یو چرتا یو زو چرتا روان یو پختانه یو ترهاگر یو پختانه یو ترهاگر یو لی ارخوا پو مون گزار شی وطن سنگا مخ کلم مخ کلار شی وطن سنگا پو کارار شی چه دیو پو که واکدار شی بیا دا بل ترین افرار شی منانا تکل سیب
لتا سوډی رضایت مننه دل سوسب قدر من اوریدونکو مونږ د خوست ل شاعر بختاجان دل سوس سره خبرې کوو د ازادۍ میلمه په پروګرام کې دل سوسب ستاسو د اشعارو مضمون عمدتاً تر ډیره کوم دی یعنی ډیر سیاسي مسائل دي ستاسو په شعرونو کې که ټولنیز مسائل او که ډیره مینه ده په شعرونو کې مو
او تکل سے دان نہ پوہے گا ما بس کلا کلا چ شیر تا وقت پیدا کما خپل شیرونه چ ګور ما نو اکثر چ حالات سرنګا ترا کمی په هغه ډیر شیر لیکما مینه تم هم شیرونه لیکل د ځوان شاعر شاعری دا نو په وطن مې هم شیرونه لیکلې دي وطن سره هم زیاته مینه لرم او په حالات هم مجبور یم
مخکنی غزل چې تاسو ولوست او ما چې تاسو نور شیرونه لوست دي دل سوسه په هغه کې هم لیدل دي چې په یو ډول سره حتی که اصلي مضمون یې مینا ده هم په یو ډول سره مو سیاست ته یو اشاره درلوده د ډیر د هیواد د سیاسي وضعیت تر اثر لاندې تاسو او که بس راضی په شعر کې
نو دچې هیواد خو تکل صاحب خپل پوهېږي که نه چې د شل کاله زمونږ چې څومره عمر دی په جنګ کې مو عمر تیر شو په چودنه کې مو عمر تیر شو تر اوسه هم خلک د غربت سره لاسه وګروان وي او بعض خلکو نه ګیلې خامخا پکې کېږي نو مجبور یم چې په شعر او غزل کې هغې ټکو ته اشاره وکړم البته که زه ډېر وغواړم چې باید نه وکړم نه رانه کېږي د زر رښتیا درته وایم چې مجبور مې کړي خپل احساس سات مې مجبور کړي چې تر څو یا نظم او یا شعر د وطن په حالاتو ولیکم که زه بار بار ووایم چې تر څو حالات ترینګلي دي باید سیاسي شعرونو نه البته د ډېر مخکې نه د اوس وخت کې نه لمسر له مخکې نه د لس کاله تر څو د سیاسي شعرونو نه ډاډه وکړم البته مشرانو هم ویلي دي بار بار د تېرته مشاعره وه هلته مې یو نظم ویلی و نو لږ سیاسي و بیا مشرانو هم وویل زما هم په ځان ډېر تمرکز وي چې تر څو سیاسي شعرونو نه ډاډه وکړم خو احساس مې نه پرېږدي تر څو په وطن نظم یا شعر ولیکم
شعر په خپل در باندې راځي او که فکر ورته کوي او نیت کوي او بیا لیکي
نو نیت و کله کله نیت چې وکړم چې زه شعر لیکم او نه کیږي نیت مې رنګ شي شعر ته جوړ نه وم او بس زه شعر نه شم لیکلی خاطرۍ چې نه وي نو کله کله مې تکل صاحب بیخي چې نیت نه وي نو شاعري راووارېږي خپله خله تا رواری کی غزل را نولی کل بس خبر را نه غزل شی زما تو شعرونه زو خزان تا شعر نو وایم خو البته چپ اصطلاح چې د سما د ګډ ته بیتو نو ولیکم
د کوم شاعر د شعر اثر در باندې شته دل سو صاحب د اوسنۍ او د پخوانیو کلاسیکو شاعرانو
او هو ما باندې بار بار دا خبره کومه ما باندې اکثر د پیر محمد کروان سرونه ډیر اثر کی هغه ډیر ګورما د کوز پښتونخوا نه ممتاز صاحب هم ولما نور شاعران دي د زمون خوس کې هم تکړه تکړه ځوان شاعران دي ټول ولما البته څوک چې ښه شعر لیکي ټول ته زه احترام لرم مینه ورسره لرم خو ډیر اثر تیر باندې کوي ممتاز ده او پیر محمد کروان ده
پیر محمد کاروان او ممتاز اورگزی پرته د نورو شاعرانو شعرونه هم لولی تر ډیره د چا
لولم یې ډیر شاعران لولم ممتاز هم لولم او مخکمه دانش صاحب هم ملوستل او د پخوانیو شاعرانو کې رحمان بابا او غنی خان بابا دا هم ولما د ټول ولما ته هر څوک شعر لیکي البته که ځوان شاعر وي نو سپیر کړم به شعر ګورم.
ډیره زیاته مننه بخته جان دلسوز د خوست ځوان شاعر. که تاسو نور څه د ویلو لرئ خو وی وایي همدا اوس وخت دی، که نور د څه ویلو نه لرئ نو په پای کې به یو بل شعر هم تاسو واورو.
نو تکل صاحب بس غزل به درته وړاندې کوم که ستاسو اجازه وي.
مهرباني مهرباني ارشاد.
تکل صاحب غزل دی او د غزل نه مخکې به درې بیتونه ووایم چې له هر څه نه بهترې دي کومه یې لګیا یم د خدای سره خبرې دي کومه یې لګیا یم مرغه یمه د ژوند ځاله کې ورور رالویږم د مرګ په لور وزرې دي کومه یې لګیا یم. یو بل بیت هم دی چې دردونه مې راویش کړي بل درک نه وي مرشده په نیمه شپه سندرې دي کومه یې لګیا یم. او غزل دی چې زړه کې درته سوال دی بربدۍ کوي توبه خدایا تش په خوله خبرې د ورورۍ کوي توبه خدایا ورکی کړه دوه مخی ټول د دې دور ملګری دی مخه مخ تمثیل به د دوستۍ توبه خدایا ورکی کړه دوه مخی ټول د دې دور ملګری دی مخه مخ تمثیل به د دوستۍ کوي توبه خدایا خوله به یې د بل په وینو سره وي لوی غصب به وي مونږ ته به تکریر د بزرګۍ کوي توبه خدایا خوله به یې د بل په وینو سره وي لوی غصب به وي مونږ ته به تکریر د بزرګۍ کوي توبه خدایا او څنګه یې د مور په شان وطن باندې سودا وکړه او څنګه دومره مینه په روپۍ کوي توبه خدایا مړ یمه د پښو او د لاسو مې دم ختلی دی تکه پر نزونه په بالۍ کوي توبه خدایا مړ یمه د پښو او د لاسو مې دم ختلی دی او تکه پر نزونه په بالۍ کوي توبه خدایا ستا کوڅې ته تګ د بخته جان دلسوز نور څه مانا منډې د اوبړن کړنګ پوځی کوي توبه خدایا مننه تکل صاحب.
د خوست ځوان شاعر بخته جان دلسوز له تاسو ډېره زیاته مننه چې د ازادۍ میلمه په دې پروګرام کې میلمه شوې. د خوست له ځوان شاعر بخته جان دلسوز سره مو د ازادۍ راډیو ځانګړې مرکه اورېده. تر بیا زه احمد تکل خدای پمنې در سره کوم. د خدای خدی وي.
Vaura da da anna دسوائی ستوری روڑ ماو مک تب تزم واؤ لالا تقدیر در
زپر تقدیر درار وان سلی کما زپر
انسان یم نو انسان تبو ورسنه